افغانستان کې د انزوري رسنیو برخلیک د خبريالانو مرکز وایي چې تخار کې د ملي ټلویزیون سربېره د خصوصي ټلویزیونونو خبرونې بند شي بي دي. طالبان وایي د ژوندۍ شایانو خبرول ممنوع دي. پاکستان کې د شانګهای غونډه اسلام آباد د شانګهای د غړو هیوادونو د رهبرانو کوربه ده. د غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي وربلل شوي. او د افغانستان په جلغوزو د پاکستان تجارت یو شمېر سوداګر وایي چې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نوم نړۍ ته صادرېږي.
السلام علیکم خرغلاس نن سه شنبه د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلې شي. تاسو کوربه احمد شکیبیم. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ غړو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو لوري د ساکه خو موجوداتو د تصویرونو او ویډیوګانو پر خپرولو بندیز غندل ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د تخار د امر بالمعروف ریاست لوري د ژوندۍ او مخلوقات په تصویرونو د بندیز د امر وروسته دغه ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت بند شوه او خصوصي ټلویزیونونه تعطیل شوي دي. د خبر نور جزئیات له وحید فیزین اخلم چې د دلته په سټوډیو کې را سره ده. فیز پر رسنوي کې د ساکه خو تصویرونو په خپرولو بندیز ته د رسنوي او چارواکو خبرګونونه څه دي؟
ډیر مننه. په تازه اقدام کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسي او فلم اخیستو د طالبان د ځایي چارواکو بندیز غندل دي. دغه سازمان د طالبانو د اقدام د بیان د ازادي ښکاره نقص او اطلاعات ته لاسرسي مخنیوي بلل دي. ګڼو نورو سازمانونو او یو شمېر ژورنالیستانو سره چې ما خبرې وکړې وایي چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. د رسنیو ملاتړي بیا وایي چې طالبان اصلا رسنیو ویریږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت ویان سیف الاسلام خبر بیا فرانس پریس خبري ارجنس ته ویلي چې د قانون په ټول افغانستان کې تطبیقیږي او دا به په تدریجي ډول پلي شي. د معلوماتو پر اساس په غزنی، میدان وردګ، کندهار او ګڼو نور ولایتونو کې خبريالانو ته هم ویل شوی چې دا مقررات په تدریجي ډول پلي کړي. یو شمېر ژورنالیستان بیا وایي چې دا ډول بندیزونه یوازې د رسنیو پر کار محدودیت وزا کول او د رسنیو د کار مخنیوي دي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندۍ او شایاندو عکسونو په خبرولو د بندیز قانون پلي کوي. طالب چارواکو ویلي د بندیز به په تدریجي ډول عملی شي. د افغانستان د خبريالانو ملاتړ سازمان د طالبانو نوی امر غندلې دي.
ما باور داده چې طالبان بیان ازادۍ ته او رسنیو ته ژمن ندي او دغه محدودیتونو لړۍ به دوام لري او 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 زه په دې باور یم چې د طالبانو محاسبه د رسنیو باندې کوم فشارونه راوړي دوی محاسبه غلطه ده.
تصویري رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د نخ پر دوه پریکړه د دغه رسنیو د بندیدو لپاره یو سیګنال دی او دا کار کولای شي چې په افغانستان کې د ټلویزیونونو او نورو ټولو تصویري رسنیو د بندیدو سبب شي.
یو شمېر ژورنالیستان وایي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د یو قانون په جوړولو سره له اسلامي قوانینو څخه خپل هغه سخت تفسیر ته قانوني بڼه ورکړه چې په افغانستان کې په 2020 کال کې د دغه ډلې د بیا واکمن کېدو راهیسې نافذ شوی دی.
زه فکر کوم دا څنګه ده یو شدید استبدادي مذهبي حکومت دی. دی اصلا د چشنه چیریږي هغه سره د ثواب او د ګناه خبره نه زیاته ماته دا ښکاري چې د بیان د ازادۍ نه یریږي، د مطبوعاتو نه یریږي. دی غواړي چې په هر ترتیب چې وي مطبوعاتو باندې داسې شرایط راګېږي چې مطبوعات په خپله فعالیت پرېږدي.
ژورنالیست جیلانی ځواک وایي چې یو شمېر طالب چارواکي په خپله له دغه شان بندیزونو سره مخالف دي.
قطر کې کوم کسان دي یا هلته ځي و راځي، دا کسان ټول تر څو چې زه پېژنم هغه هېڅ مشکل نه لري. رسنیو سره ځي مرکې کوي، ښځو سره سړو سره کښېني، بحثونه کوي، مرکې کوي او دا په پای کې تاسو که معلوماتو کې لسره واخلئ د دغه یو شمېر سترو طالب رهبرانو لورګانې په خارجي پوهنتونونو کې په عربي پانتونونو کې په قطر کې چې الته دغه سي او فضا د لکه اروپا کې سره خبر درځي ګرځي په دغه سي او فضا کې الته پانتونونو کې درسونه وایي.
یو شمېر دینی عالمان د تصویرونو او ویډیوګان د خبرېدو په اړه بیل نظر لري.
تصاویر کې از طریق ویډیو انیس امرها گرفته میشه و یا مالش وسایل الکترونیکی فعلی گرفته میشه. اکثر علما یا سر جواز داده این تصاویر یا تصاویری که ما شما در پاسپورت ما میگیریم
د طالبان د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له 1996 څخه تر 2000 لومړي کال پورې په ټول افغانستان کې د تلویزیون پر نشراتو او د ژوندیو شانو پر عکسونو بندیز لګول شوی وو، خو واکت د دغه ډلې له بیا رسیدو راهیسي تر اوسه دغه ممنوعیت په پراخ کچه نه دی نافذ شوی. وحید فیضی د امریکا غږ.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو میرمنو د حقونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پښتنو د عدالت په قامي جرګه کې ښځو د پام وړ برخه لرله. په دې جرګه کې میرمنو نه یوازې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو چارو کې د پښتنو ښځو حقونه وغوښتي، بلکې پر جرګه یې غږ کړی چې په پریکړو کې د افغانو ښځو د حقونو مسله هم شامل کړي. زموږ همکارې مسکا ساپۍ د جرګې له ښځینه برخوالو سره خبرې کړې دي.
د پښتون قومي عدالت جرګه کې چیرته چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتنو د خپلو حقونو او روانې ترهګرۍ پر ضد له جرګې خپلې غوښتنې درلودې، میرمنو هم په ټولنه کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې د ګډون غوښتنې کړي.
چې په سیاست کې برخه ورکول شي، په اقتصاد کې برخه ورکول شي، په ټولنیزو اقدارو کې برخه ورکول شي، چې د دې لپاره کوم د هر روان د یو کیسه د دې په حق باندې یو فیصله کوي یا بل کوي، باید دا په خپل پکې ناتې د دې په خپل سر واورول شي چې کیسه څه ده او له ما سره څه شوی دی. اوس څه کول غواړم نو دلته لویه خبره ده چې په دې درې شیانو کې برخه ورکول شي او دوی خپلواک شي.
راغلی مېرمنو د افغان خزو وضعیت په کتو د جرګې لارې د دغه محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه. جرګه کې سیاستوال میرمنې د ښځو ګډون د عدم تشدد ښه بیلګه ګڼي او وایي هغوی د پښتون قوم لپاره پر مختللی فکر او ارمان لري.
یو طرف ته په افغانستان کې زمون کو بنیادی آزادو باندې، زمون په بنیادی هیومن رائټس باندې پابندی ده، زمون په تعلیم پابندی ده، زمون په حق پابندی ده، زمون په ژوند، زمون په آواز، په هر څه پابندی ده. نو دې وخت دې جرګه کې موږ د خزو سوال دې بر افغان دې خزو سوال کو او چتول غواړو او موږ وایو چې دا ډېر ضروری دی. خز خپل د عدم تشدد سمبل دی چې خز چرته نه کنا یا کم تعداد کی وی نو الته ډېر مشکل ده چې موږ د امن آواز وکړو، الته موږ د امن لپاره کوششونه کوو. نو خپل ورونو ته، پښتنو ځوانانو ته وایم چې زمونږ نه بغیر بشل نشي.
دا څومره چې راغلي دي دا یو قضا د زرو برابر ده. دا میدان جنگ دی، سنگر دی، په دې ګولې ورې دی، دې ته موږ راغلي یو. دا لږه خبره ده او بل نه صرف راغلي یو مترقی فکر لرو، د پښتون وطن، د پښتون قوم د پاره یو خوب لرو او دې مبارزه کې مخ کتلو ته تیار یو.
په جرګه کې کڅه هم میرمنو په لږ شمیر ګډون کړي وو، خو بیا هم مشهور سیاستوالو او فعالانو د هغوی ګډون ستایلی دی. دا جرګه د یک شنبه په ماښام نو وخته په یو پریکړلیک سره پای ته ورسیده او په کې له افغان طالبانو هم غوښتل شوی چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو طالبانو لا د جرګې د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
په لبنان کې د اسرائیل د بمباریو په اړه تازه جزئیات شریکو خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراغلاست رازو نړیوالو او سیمایزو مسایلو ته د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران اسلام آباد ته رسیدلی دي. ټاکل شوی چې عمومي غونډه سبا رسمن پرانستل شي. اسلام آباد کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی. تمه ده چې غړي هیوادونه د دې غونډې په ترڅ کې د سیمایزې طرحګرۍ، اقتصادي پرمختیا او ګڼو نورو مسایلو په اړه خبري وکړي. نور حال د شهناز نفیس په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د شنګای د همکارۍ سازمان یا اس ای او غونډه په کراچۍ کې د چینایي انجنیرانو په قافله باندې په ځانوجني حمله کې د دوه چینایانو وګړو د وجنو نه نه ورځي روستا پیل کیږي. پاکستان د سرمشریزي غونډې امنیت لپاره فوج زی پزی خړې دي. د تیر کال د سرمشریز غونډې په سیر دا ځل هم تمکیږي چې غړي هیوادونه به د سیمایزې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ممکنه تګلارې خبرې کوي.
لدې کبل به د ترهګرۍ او سخت دریځې په ضد سیمایز همکاري وده وکړي او زه په دې باور يم چې لدې سره به نه یوازې د پاکستان د دې هدف ملاتړ وشي، بلکې په سیمه کې به د امن او استحکام یقیني کولو کې غړي هیوادونه خپل رول هم لوبولی شي.
تیر کال پسر مشری زغونډه کې هند د چین د یو کمربند او یو لارې لستری پروژې بی آر آی سره مخالفت کړي وو. په غونډه کې په نړیوال بازار کې د ډالرو د رول کمولو په اړه خبري شوې وې. د بندیزونو په میکانیزم اندېښنې خودلې شوې وې او د سیمایز تجارت په پراختیا خبري کړي وې. رسنۍ وایي چې دا ځل به د سر مشری زی په ممکنه ایجنډا کې اقتصاد شامل دی. خوو بلیدلی شي چې خړی هیوادونه سمرا پرمختګ ته تیار دي.
زه دا غنوم چې نه صرف معاشي ترقی مسله ده دوه لپاره، کم کې کاهن برخه خلی خدا وسیکيږي وده ملويږي او کاهن برخه نه خلی نو دا وسریږي نه او کمیږي. خو لویه مسله د امن او امان ده. سور پرې امن او امان نه یي پاکستان کی سی بیک نشیتله، مخکې سور پرې امن او امان په افغانستان کی نه یي نو د ورلد ون بیلټ ون روډ انیشیټیو مخکې نشیتله. سور پر دا پر مختک نشی کی دلے امن و امان نئی نظم په خپل خیال کې داسې غونډه لکه دا دروشته مغونډه دا کدا سه سم نور هم وشي زما په خپل خیال کې دا دورست غونډه ندی.
او چې کله هم د اقتصاد او امنیت خبره کیږي نو د افغانستان وځي مخې ترازی.
شنګهای غونډه دی ورکولو غونډه نه ده، دا دی اخیستلو غونډه ده یا د سازمان خپل. تاسو وګورئ چین او روسیا په خپل محور باندې کوم هیوادونه سره غړي دي، اټول ناتوان دي او دوی غواړي چې دا سي غړي پیدا کړي چې د دوی امنیت کومک وکړي. دوی چې ټولیز امنیت مسله یادوي، بل د سیمایز اتصال مسله یادوي چې دا باید تحکیم پیدا کړي. او دی ډالرایزیشن هم د دوی د اقتصادي برنامه یو برخه ده او شپک اقتصادي ترانزیتی د لیزونه یا کوریدور دا عمومي مسله ده. د اون د سازمان اجنډا وکړه. افغانستان کته سی وګوري پرته لدی چې امنیتی مسله کې تر ټولو لویه مسله خو چې دوی وایي چې د سیمې د امنیت مسله هغه افغانستان پورې اړه لري.
په افغانستان کې کوم طریقې سره پښتنه غمزپلی دي یا قومونه الته کې ازبک تاجک نور غمزپلی قومونه دي هغه بنیاد باندې افغانستان کې امن نشي راتلی. و هم د حال سکوندا پاکستان وو صوبو کې دا هغه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا
د شنګای همکارۍ سازمان کې نه مستقل خړی دي او یو لوی سیمایي سازمان ګڼل کیږي. د نړۍ نږدې سروېخ سلنه نفوس د دې سازمان په غړو هیوادونو کې جوند کوي. د دې سازمان اوسنۍ قربا پاکستان هم د هغو ډیرو ستونزو لکه ترهګرۍ، د بیلتون غوښتونکو ګوندونو له فشارونو او ضعیف اقتصاد سره مخ دی چې د شنګای د همکارۍ سازمان نږدې هر کال یادوي. پاکستان دا وخت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره روسیې سره په خیبر پختونخوا کې ګډ فوجي تمرینونه هم کوي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د شانګهای د غونډې پر اهمیت، سیمهیز تعامل او د طالبانو د حکومت د استازو د نور بللو په اړه په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داود زی نظر اخلم چې دیم د اوس په سکایپ پروګرام سره ملګری شوه. د جناب داود زی صاحب زما سلامونه ومنئ. ډیر ښه راغلاست. اجازه راکړئ چې دا بحث په دې پوښتنې باندې پرانیزم چې د شانګهای سازمان د دې سیمې د امنیت او اقتصادي پرمختیا لپاره چې ادعا کوي څه کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. په نړۍ کې په فعلی حالت کې کداسي وای چې یو غربي بلاک دی، یو شرقي بلاک په جوړېدو دی، هغه هم د شانګهای دی.
بله،
د چین په محوریت دی، د نوم یې د چین دی، یو ښار نه اخیسته دی، او د چین هغه لوی پروګرامونه د سرک او د کمربند، او بیا په پاکستان کې چې دا د گوادر سره د اتصال پروژې جوړې، همداسي نور ډېر ملکو کې د ابریشم شهرا باندې کار کوي. یعنی په اقتصادي ډګر کې خو ډېر کارونه مختلف دي. تر اوسه د سازمان پوره لا شکل نه دی نیولې، نوې دی د حالت سره، اما نظامی مخه دا نه لري. نظامی ویر لري د تروریزم نه، د تروریزم د روش نه، او د انتها پسندی د روش نه په منطقه کې د ټول غړي د شانګهای.
بله، اما جناب داود زی صاحب، څنګه امکان لري چې دا مقایسه کو د لویدیز بلاک سره؟ په شانګهای کې داسې هیوادونه دي چې یو بل سره دښمنی لري او سیالي او رقابت هم لري، مثلا هند پاکستان سره، چین له هند سره. په دغه سیاو حالت کې څنګه سیمه امیدواره کېدای شي چې دغه سازمان کولای شي چې د دالمخې د لویدیس په مقابل کې د ختیز بلاک وي؟
اوس په خوانه سور جنگ حالت نه دی چې یا به د سره یا به دغه سره. اوس د ائتلافونو او اتحادونو دا په داس شکل جوړیږي چې په یو مورد کې یو ملک د یو بلاک سره، په بل مورد کې د بل. د جغرافي په حساب باندې مثلا په بحر هند کې خبرې دي، یا بحر الکاهل کې خبرې دي، هلته بیا هند د استرالیا او د امریکا او د جاپان ملګری دی. خو که دی خو منځنۍ آسیا شرقي میانه کې شي، دلته بیا هند د چین سره مشکل نه لري. د هند او د چین ترمنځ ډېر عمیق تجارت روان دی، لوی تجارت روان دی. یعنی اوس د نړۍ روابط هغه سینی دي چې یا باید سړی توري یا باید سپینی. د ګټو خبره د چرته چې ګټي او د جغرافي
د دې ګټو په منځ کې راځي چې د افغانستان ګټي راوسپړو. تاسو پوهیږئ چې افغانستان په 2012 کال کې د شانګهای غړیتوب ترلاسه کړ. ډیپلوماټیکو سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان غړیتوب د 2021 کال د سپتمبر په میاشت کې ځنډول شوی دی. تاسپوږی چې د سیمې د غوډونه د طالبانو د حکومت سره تعامل لري، پاکستان د طالبانو دودیز ملګری بلل کیږي، چین د طالبانو سفیر منل ده، په دې منځ کې ولې د افغانستان چوکۍ خالی ده؟
دا ټول ملکونه په ګډه د افغانستان یا په بل عبارت د طالبانو دوه قسمه ویره لري، تشویش لري. یو دا چې د طالبانو فعلی سیاست تر یو حد روښانه شوی دی، مګم راتلونکي سیاست نه دی روښانه. هر ورځ نوی نوی خبرې راوځي، نوی نوی تصامیم راوځي. او دا د مکتب پاکله د جنکو کو ګوري، نوی نوی خبرې دي، په شاتګ دی، مخکې تګ نشته. یا په مطبوعاتو میډیا باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډیریږي. دا ملکونه صحیح دی، د افغانستان د غمه باندې مړه، مګم دوی ویریږي چې نن هغه حالت په افغانستان کې دی، دا خو یو قرات دی، دا د هغوی ته سرایت کوي، دا به سبا د هغوی ملکو کې مشکلات جوړي. نو یوه ویره دا ده. دویمه ویره چې د طالبان نه لویه لري، هغه طالبان ونه شو کولی چې په دې درې کاله کې نړۍ ته، خصوصا منطقې ته قناعت ورکړي چې دلته تروریستي ګروپونه حضور نه لري، او که حضور لري کاملا د کنټرول لاندې دي. دا ملکونه په دې دواړو خبرو نه دي قانع. تر څو دغه دوه مسایل عمده توګه چې دوی اجتماعي، سیاسي، فرهنګي پالیسی روښانه نشي، او د
اما د وځي صاحب
کارونه کې د دې ملکونو سره اړیکې نه کیږي.
هر څه چې دا د افغانستان انزوا خي، مثلا تاسو به زموږ په راپورټ کې د شنونکو نظر اوریدلې چې د شانګهای سازمان د اخستلو سازمان بللو نه دی ورکولو، دلته د افغانستان حق اخستل شوی د شانګهای لخوا بیرته باید واخستل شي. د شانګهای مشخصي غوښتنې د طالبان څخه څه دي؟ څنګه افغانستان بیرته کېدای شي چې په شانګهای کې غړیتوب ترلاسه کړي او بیرته شامل شي. مثلا اوس تاسو وګورئ د افغانستان په ځای منګولیا بلل شوې ده، اما افغانستان چې دیو نظر په توګه کلونه کلونه په دې پلیټ فارم یا په دې سرمشتیزه کې وو څنګه شوه ده؟
په دې ټولو ملکونو کې یو شکل د اشکال باندې ملت په تصمیم گیری کې شریک دی. زه نه وایم ولسواکي، زه وایم شراکت د ملت په تصمیم گیری کې. په افغانستان کې ملت په هیڅ صورت باندې د تصمیم گیری په سطح نه دی شریک. دلته ملایی وحدت دی، ملي وحدت نشته په افغانستان کې. تر څو چې په افغانستان کې دا ملایی وحدت په ملي وحدت باندې تبدیل نشي، دا نړۍ به نه ویریږي، دا انزوا به دوام کوي، طالبان به خې حالت یې، مګر ملت به ډیر خوار شي، ډیر به سرګردان شي، ډیر به لالهاند شي، ډیر به توهین شي. دا اوس چې د افغانستان نه هر څوک وزي توهینیږي، الا چې هغه څوک چې وزي چې وزه د طالب نه راوتښتېدلمه هغه سره صحیح برخورد کیږي. خو هغه سړی چې دا ونه کي او ثابت یې نه کي چې طالب نه راوتښتېدلی هغه توهینیږي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی، ډیر ډیر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. خوشاله اوسئ.
مننه
تاسو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د سه شنبه په ورځ د لبنان په شمال کې د اسرائیل د بمباریو په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې بریدونو کې 22 تنه وژل شوې دي. د بشري حقوقو د ادارې وایان جرمی لورنس په جنیف کې خبريالانو ته ویلي چې دوی د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د بمباریو له کبله د وژل شویو کسانو راپور ترلاسه کړی چې په قربانیانو کې 12 خزي او 2 ماشومان شامل دي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ منه کړی چې ځواکونه باید د بیروت په شمول د لبنان په هره څنډه کې حزب الله وځپي. تیر شپه د اوکراین په مایکولایف هاوزه کې د روسي الوتکو د بمباریو له کبله یو خځه وژل شوې او 14 تنه ټپیان شوې دي. سیمه ایزو چارواکو د سه شنبه په ورځ ویلي چې په برید کې ملکی تاسیسات او د خلکو کورونه بمبارد شوې دي. د اوکراین هوایی قواو خبر ورکړی چې روسیې د مایکولایف په هاوزه باندې د S-300 بالستیک توغندي توغولې دي. یوی با خبر سرچینه د دوشنبه په ورځ ویلی چې ایتالیا د کډوالو لمړی ډله په یوه کښتۍ کې آلبانیا ته استولې ده. روم غواړي هغه پلان عملی کړي چې لمخې د زورګونو کډوالو د پناه غوښتنې اسناد په بل هیواد کې ارزول کیږي. د ایتالیا حکومت د دې کار لپاره په آلبانیا کې دوه مرکزونه جوړ کړي دي. ایتالیا د اروپایي ټولنې لمړنی هیواد دی چې د کډوالو د غیر قانوني راتګ د مخنیوي لپاره مهاجر یو غیر اروپایي هیواد ته لیږي. ګرزو امریکا ته د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د ټاکنیزو کمپاینونو په دې ورستۍ میاشت کې ډانلډ ټرمپ او کمالا هاریس دواړه هڅه کوي هغه لکشمې رای ورکوونکي ځان ته راجل کړي چې وای لا هم می پریکړه نه ده کړې خپل رای د کوم نوماند په ګټه وکاروي. د امریکا غاک خبريال سکاټ سټارنز د هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې به طرفه بلل کیږي. د ریپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا په ډیرو ایالتونو کې د ولسمشری ټاکنې پیل شوې دي او ځینو کسانو لا د مخه خپل رائے ورکړې ده. خو لا هم داسې رائے ورکوونکي پاتې دي چې وایي دوی د ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس ترمنځ انتخاب لا نه دی کړی.
زه یوازې غواړم پوه شم چې دوی څوک دي. دوی واقعا ډیر ښکیل نه دي. دواړه خواوې سیاست کې نیوي دي. دوی دواړه مختلف سیاستونه لري او زه غواړم وګورم چې دوی څوک دي او څنګه د خپل کاندیدانو استازیتوب کوي.
دا ما نظر پښتنو له مخې به طرفه یا هغه رای ورکوونکي چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې چاته رای ورکوي د رای ورکوونکو شاوخوا 3 سلنه جوړوي. جان جانسن د مارکیټ پوهنتون د حقوقو په خونځ کې موصل دی.
ډیر رای ورکوونکو تر اوسه پورې دومره پاملرنه نه ده کړې او له همدې کبله زه فکر کوم کله چې تاسو له دوی څخه وپوښتئ دوی به هم دا ځواب درکوي. د امریکا په منځنۍ لویدیځ کې ځینې خلک ممکن تاسو ته هیڅ ونه وایي چې دوی به چاته رای ورکړي، نو داسې کسان هم شته.
د ماساچوست پوهنتون کې سیاسي شنون کې تاتش نیټا وایي د هریس او ټرمپ کمپاین کولای شي ځینې به طرف رای ورکوونکي وهڅوي.
The population of the undecided
دوه رای ورکوونکو شمیر چې لا به طرف دی د هر ورځې په تیرې دوه سره کمیږي. ډیری خلک به د ټاکنو له ورځې د مخ خپل پریکړه وکړي او هغه څه چې واقعا توپیر به وکړي هغه دا چې دا دواړه ګوندونه څنګه رای ورکوونکي ځان ته راجلب کوي. احتمال لري چې په دې ټاکنو کې خورا سخته سیالي وشي.
د بروکینګز سیډنیز مرکز غړی ډیریل ویسټ وای ټرمپ او هیرس ترای ورکونکو په قانې کولو کې بیلابیل ننګونې لري.
He needs to reassure Americans.
ترامپ باید امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې هغه ولسمشر شي نو هغه به د قانون حاکمیت درناوی ولري. لبلخوا هریس لږ تجربه لري، هغه اوس د پخوا په پرتله زیات نرم دریځ لري، نو هغه باید رای ورکونکو ته ډاډ ورکړي چې دا د نن ورځې کاملا هریس ته چې دوی به د ولسمشر په توګه وټاکي.
ناصرګند رای ورکونکي کولی شي په هغه ایالتونو کې چې د سخت سیالۍ تمه پکې کیږي په پایلو اغیز وکړي. دا و د سکاټ سټرنز د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بیا هم خراغلاست ګرځو. افغانستان ته یو شمیر سوداګر وایي د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نوم نړۍ ته صادریږي. په خوست ولایت کې د جلغوزو د اتحادیې مسؤلین او سوداګر د اټکل له مخې وایي چې سږ کال به د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو د جلغوزیو حاصلات دوه برابره وي. شمس آریانی په اړه ریپورت لري.
دا د سویل ختیځ زون د دروي ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا له ځنګلونو تر لاسه کیدونکو جلغوزي دي چې همدلته د خوست په مرکز کې په کمو امکاناتو د پروسس لمړني کارونه تر سره کیږي. که څه هم د جلغوزو دغه کاروباریان د سش کال حاصلاتو ته خوښ دي، خو په خبره چې ډیر کله د افغانستان جلغوزي د پاکستان لارې نور نړۍ ته د پاکستان په نوم صادریږي.
لوی میدان لوی لار چې خلاص شي بیا پیدا مکتا کی خودی زمینی لار نه مکتا ډیر مشکل لري. پاکستان ته سي، پاکستان نه بیا په چین ته سي، چین ته د پاکستان په خپل غږ شتکار بیا وز د خرڅوي.
ګرمي وی موسم ګرم ویل ته حاصلات مطلب سپکیږي، خو مشکلات دغه دي چې کوبل را ساده کری چې دی بیا د کوبل نه پر چاینا ته دغه طلبونه د میګ حکومت نه دا غوړي چې دغه کیریر ته سوکاشي چاینا ته په رټ چې دریمي میشته بیل ته رټینا رغوي او هغه بریغوي مطلب میشته بمولین اجازه خرڅيږي.
د جلغوزي دغه سوداګر په داسې حال کې د سش کال حاصلات ته خوښ دي چې د جلغوزي د اتحادیه چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د جلغوزي حاصلات تر دوه چنده هم زیات سوي دي.
پرسه کولو افغانستان چې وته دي د سوره پندله سوټانه وته دي مول نو جلغوزي او ساګ یا مولر ستلای نه دا خو می چې غرینه کتلې دي درنې مزره تانه ترسیږي.
که څه هم په افغانستان کې د جلغوزي ترڅنګ د پستی او زعفرانو د قاچاق خبري وخت پر وخت د سوداګرو لخلې راوځي، خو بل خو د خوست ولایتي چارواکي د جلغوزي د سوداګرۍ د شواله په موخه د جمنتیا ډاټ سرګندوي.
د خوست د ولایتي درې دروازې د ټولو تجارانو خاصتا د جلغوزیو تجارانو پر مخلاص دي. کچیرته دوی کومه طرحه، کوم پلان او کوم پیشنهاد لري د ولایتي درې سره د شریکي ترڅو ولایتي ادارې د دوی سره په ګډه له مرکز سره خبره شریکه کړي او د دوی د ستونزو د حل لپاره یو لار ولټوي ترڅو د ستونزو حل شي او تجارتي وده وکړي.
جلغوزي چې د افغانستان د ارزښناک میول جملې شمیرل کیږي، د معلوماتو لمخې چې تیر مریز کال د 28 میلیونه ډالرو په ارزښت د پاسه 2500 ټنه جلغوزي چین، هند، پاکستان، عربي متحده امارات او امریکا هیوادونو ته صادر شوی دی. د جلغوزي سوداګر وایي کده صادرات په برخه کې اسانتیاي ورته برابر سي، لیري بنوي چې د جلغوزي سوداګري د افغانستان پر اقتصاد رغنده غیز ولري. شمساریان، امریکا
ژغ. رانو دوستانو لمالتیات خمو ډیره ډیره زیاته مننه کوم. زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیدي. په څو شیبو کې د ریخ خبرونه پیلېږي. هله د چې د ریخ خبرونه ملتیا هم وکړي. یادونه کوم چې د دې خبرونه مطالب په څو شیبو کې د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. د امریکا غک رادیو خبرونه هم هېروي. ماته اجازه راکړئ تر بل خبرونه پورې. د خپله پامان.